السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلو د خبرېدو وخت سو او ریچ د روغتیا وزیر وای په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% کسانو ته رسیږي او کیفیت لوړیږي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته منفی کیږي. فریبا ظاهر خبرونه راټول کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې د کندوز چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو مخالفینو نن سهار له څو لورو پر دشت ارچي ولسوالۍ جګړه پیل کړه، خو د امنیتي ځواکونو له متقبل ځواب سره مخامخ سوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي چې په پیل کې دو سره به افغانستان کې 80% خلک له روغتیایي خدماتو برخمن سي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د خبرونو تفصیل د کندوز چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو مخالفینو نن سهار له څو لورو پر دشت ارچي ولسوالۍ جګړه پیل کړه، خو د امنیتي ځواکونو له متقابل ځواب سره مخامخ شول. د دغه ولایت رسنیو دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې نښتو کې د مخالفینو 12 تنه ووژل سوه او 9 تنه یې ټپیان سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا په لوګر ولایت کې افغان ځواکونو لخوا په پیل سوي عملیاتو کې 18 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوګر د والي ویان سلیم صالح د تیرو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې، د لوګر مرکز په ځینې سیمو کې د تیرو دوه ورځو راپتې خوا د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې قوي عملیات شروع شوي دي. د یادونې ده چې لوګر ولایت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې قوي عملیات شروع شوي دي. په تیرو 15 ورځو کې د اتیا شاوخوا وسلوالو مخالفین چې دي هغه وژل شوي دي او یا هم زخمیان دي. په دغه کې وسلوالو مخالفینو مشهور قوماندانان هم شامل دي.
بلخوا د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور رسنیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې اړوندو کسانو د یوه قومندان په ګډون لس تنه طالبان د چهارشنبې په ورځ په اقبولاق سیمه کې برمته کړي وو. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي د دې پیښې په اړه بې خبري وښوده. طالبانو او داعش وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. د دغې پروژې تړون نن د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو پلي کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په 300 ولایتونو کې پلي کېږي. ښاغلی فیروز هیله وښوده چې په دې سره به شاوخوا 80% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز
سیمه ییز د افغانستان په 300 ولایتونو کې شاوخوا 200 نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د خپل یو پرمختګ دی. هغه چې مخکې 80% اعلان شوی وو، خو زه هیله لرم چې په دې سره تر 80% ډیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د پروژې لګښت نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. د وتر د مالات افغانستان خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه. د چین ولسمشر شي جن پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزې ونه زغمي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن په هغو مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړي چې د هانګ کانګ د نوي مشر کیری لام د لوړې لپاره پیل شوی وو. په عین حال کې هانګ کانګ له برېټانیا څخه چین ته د دغه هېواد د سیاسي واک د لېږلو شلمه کلیزه لمانځي. ولسمشر شي وویل هر هغه څه چې د چین حاکمیت او امنیت له خطر سره مخامخ کوي، د مرکزي حکومت واک ګواښي او یا د دغه هېواد په وړاندې د تخریبي فعالیتونو او نفوذ لپاره له هانګ کانګ څخه استفاده کیږي، له کرښې وتلې او کاملا ممنوع عمل ګڼل کیږي. بلخوا زرګونه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه ایتلاف لخوا په تنظیم سوي لاریون کې برخه واخیستله. د اوکراین د امنیت اداره اس بی یو وای د روسیې امنیتي کړۍ په هغه وروستیو سایبر بریدونو کې شکل و چې پر اوکراین وسول. اس بی یو نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې هغه سایبر بریدونه چې د جون پر 18 له اوکراین څخه پیل او بیا ټولې نړۍ ته خپره سوه، د مهمو اسنادو د له منځه وړلو او هم د ویر خپرولو په هدف سوي دي. د اوکراین د امنیت اداره وایي موجود اسناد او هم هغه نور اسناد چې د ویروس ضد نړیوالو کمپنیو په همکاري ترلاسه سوي، دا دلیل راوړي چې موږ باید باور وکړو چې دا بریدونه د هغو هکرانو لخوا سوي چې د 2014 کال په ډسمبر کې روسیې د اوکراین پر مالی سیستمونو، ترانسپورت او د برېښنا پر شبکو بریدونه کړي وو. د اوکراین سیاستوال دا تور ډېر ژر پر روسیه لګولی، خو د کرملین ویاند دغه تورونه ردوي او بې اساسه یې بولي. د اوکراین د امنیت ادارې د جون پر 10مه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې دوی د می او جون په میاشتو کې داسې وسایل ترلاسه کړي چې د دوی په خبره په روسیه جنټانو یا جاسوسانو پورې اړه لري او غوښتل یې پر اوکراین او نورو هیوادونو انټرنیټي بریدونه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تګ بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تګ بندیز پلي سو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې روابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپل خپلوان لري. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1 میلیون ډېر له اصله ایرانیان ژوند کوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات زیاتوي.
د 11 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز سی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است.
د ولسی جرګې مرستیال وایي په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د شمیر د زیاتولو پر ځای دی.
هغه مصارف چې په خارجي اساکرو باندې کیږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي.
د دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشارونه راوړي چې په افغانستان کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. په کندهار کې پوځي عملیات شوي،
په نتیجه کې 40 تنه ترهګر وژل شوی دی او 10 تنه نور ټپیان شوی دی.
ملګرو ملتونو د خپلې سولې ساتنې ماموریت د بودیجې د کمولو موافقه وکړه. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو. د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% ته لوړوي. فیروز الدین فیروز چې د دغه هدف لپاره یې د شمې پر ورځ 900 قراردادونه لاسلیک کړل وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د لورې پرتو ډیرو ولایتونو روغتیایي ستونزې حل شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سږکال یې هغو ولایتونو ته ډېره پاملرنه کړې کوم چې اوسېدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په هدف 19 بېلابېل قراردادونه لاسلیک کړل چې په وینا یې له مخې به یې روغتیایي خدمتونه تر 80% لوړ شي. دی وایي چې په یادو دغو پروژو 6 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دی وایي په دغو 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او څنګه مې چې ژمنه کړې وه له 80% ډېر خلک به خدمتونو ته لاسرسی ولري. او د پروژو له عملي کوونکو مهیله دا ده چې خلکو ته په ښه کیفیت خدمتونه ورسوي. د نویو قراردادونو له مخې په لرې پرتو 13 ولایتونو کې د 200 روغتیایي مرکزونو جوړېدل، د 170 روغتیایي مرکزونو د خدماتو لوړول او په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو په امتیازاتو کې 40% زیاتوالی شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. وایي چې ځینې روغتیایي مرکزونه نه لري او په ځینو نورو کې بیا د خدمتونو وړاندې کولو کچه خورا ټیټه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 200 څخه 2000 ته رسیدلی او خدمتونه یې هم تر پخوا پراخ شوي دي. د ولسي جرګې د روغتیا د چارو کمیسیون که څه هم له نوي دغو پروژو هرکلی کوي، خو چې په لوړه کچه فساد د دې سبب کیږي چې دا هدف تر خلکو ونه رسیږي. د دغه کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د پروژو پر وخت له پروژو له کیفیت څخه سمه څارنه وشي.
که چېرته دغه پیسې همداسې هوایي مصرف شي، فمیل شي او د هغوی نه دقیق نظارت ونه شي، خپله د عامې روغتیا راپوري چارواکي په دې کې صحیح اوسي. یعنی یو څه چې ډېر مهم دی او هغه تر اوسه پورې مدوات نه دي راجخلي، هغه دا دی چې همدا اوس هم د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې د لوړ پوړي چارواکي د وزارت په سطحه خلک قراردادو کې لاس لري، خپلې شخصي انجوګانې لري. که چېرته دغسې وشول نو بیا هغه توقعات چې د خلکو دي هغه شاید برابر نشي او نه شي.
ښاغلی څمکنی وایي په عامې روغتیا وزارت کې فساد د دې لامل شوی چې خدمتونه ګران او خلکو ته په سختۍ ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوه کلونو راهیسې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي او په نویو تړونونو سره به لا پراخ شي.
عمر دل چې د روغتیا وزیر وایي په 13 ولایتونو کې 200 صحي مرکزونه جوړیږي چې د هیواد تر 80% پورې خلک به له صحي اسانتیاو برخمن سي. له دې سره به د 170 صحي مرکزونو د خدماتو کیفیت لوړ سي او د صحي کارکوونکو امتیازونه به زیاتیږي. خو آیا په هیواد کې موجوده صحي خدمات کافي دي؟ پر همدې موضوع خپل اسمیسون راولېږي د خبري مجلې په وروستیو شیبو کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشارونه راولي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان نن دا خبره په کابل کې یوه کانفرانس ته وکړه. هغه وویل چې دغه فیصله په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې سوې ده. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې تر څنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ناټو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامی فشار راوړل کیږي چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړی یو.
بنان مې راځي خاطر ما میګم چې امید عزیز کې جنگ در افغانستان زوتر ختم شو.
که څه هم ښاغلی وزیري د کومچا یا هیواد نوم وانه خیس، خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر ګوندي پاکستان پوری کیږي، خو پاکستان به تل دا تورونه رد کړی دی. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنځ شنبه په ورځ وشوه چې د یادې موضوع ترڅنګ د افغان ځواکونو پر سنبالنه هم پکې پراخي خبري وشوې. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې هم چې خایي د روان میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې ترهګر وځپي. لدې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار ترڅنګ د افغان ځواکونو سنبالنه هم مهمه بولي. خغلی وزیري وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به د په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نری سیما د افغانستان دا پور کې سوځي یو لوی انساني فاجعه مخترته کې ده، ډیر لوی. او کچې ته نړیواله ټولنه او امریکا بازي ودونه کا خپل ژوندو تعهدات ته دوی ونه دريږي وفاونه کې او بیا د خلکو غولوي جهانيان غولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسئول.
د خغلی زاجي په خبره کې نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په سیر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان کونو د پوره سنبالنې شمنې عملی نکړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نشي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
د په اصل کې د چې د امریکا چارواکي وایي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي. د دې ستراتیژي له مخې به په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو شمیر هم زیاتیږي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد دفاع وړتیا لري او دغه هیواد ته د امریکا او ناټو لخوا د نورو عسکرو استول د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه کوي. د دې جرګې یو مرستیال وایي چې د دې پر ځای د افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د ناټو او امریکا د هغه پریکړې چې لمخې افغانستان ته نوي پوځیان استول کیږي مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نشي تمامېدلی. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست پر غاړه درلود ویل چې نړیوال مرسته کوونکي دي د پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه تمویل او تجهیز کړي.
من دا وایو ښه خبره بدایي چې هغه مصارف چې خارجي اساکرو منې کیږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي، نو دې ښه نتیجه هم ورکړې ده او انشاءالله مونږ متوقین یو چې مونږ د خپل وطن امنیت مونږ افغانان په خپله ساتلی سو.
یو شمیر وکیلانو هم د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې یادې موضوع ته په اشاره سره وویل چې د نورو بهرنیو پوځیانو راستول به د وضعیت د ښه کېدو پر ځای ستونزې لا پسې ډېرې کړي. د دې وکیلانو له ډلې کرام الدین رضازاده وویل نوموړی وایي څومره چې بهرني پوځیان په افغانستان کې زیاتېږي په هماغه اندازه ستونزې هم ورسره ډېریږي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي نیس ستولتنبرګ اعلان کړی و چې زرګونه نور پوځیان به هم افغانستان ته واستول شي. ښاغلی ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له ناستې وړاندې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه د ناټو غړو 1500 هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. نوموړي وویل د ناټو غړو هیوادونو د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپټرو د ورکولو او د سرتیرو د روزنې برخې ته د پاملرنې زیاتولو په برخه کې هم موافقه کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل چې افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو د نورو پوځیانو د استولو دقیقه شمیره به وروسته اعلان شي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د نورو 4000 پوځیانو د استولو په اړه غور کوي او له ناټو هم غوښتنه کړې چې د 3000 په شاوخوا کې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2015 کال وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر 1,50,000 ته رسېده چې وروسته بیا راکم شو. اوس دا وزارت د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د بهرنیو پوځیانو زیاتېدل د افغان ځواکونو اړتیا بولي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پرسونل چې د استاد په توګه کار کولای شي مونږ راوغواړو او دلته په افغانستان کې د مونږ پرسونل ته تعلیم او تربیه لاندې ونیول شي چې وکولای شي خپل وظیفې او خپل ټیکنالوژي په وخت او زمان د دشمن د استعمالولو په مقابل کې په ډیر ښه توګه وړتیا ولري.
اوس مهال د 9,300 امریکایي پوځیانو په ګډون 14,400 بهرني پوځیان په افغانستان کې په ماموریت بوخت دي چې دندې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د نورو امریکایي او ناټو پوځیانو راستول د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او دا به مثبته نتیجه ورکړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ بے پلار کړو مونږ بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تادامي چیا ماموتو د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وایي چې د ټولو مسایلو په اړه سیاسي اجماع موجوده ده. یا ماموتو ویلي و چې په افغانستان کې سیاسي اجماع د لمنځه تلو په حال کې ده او امنیتي وضعیت هم خراب شوی دی. یوسف خان زدران او د موضوع په اړه راپور.
د افغانستان پیچلی سیاسي وضعیت نه یوازې ځینې کورني سیاسي جریانونه اندېښمن کړي بلکې د ملګرو ملتونو سازمان هم ورته وضعیت ته راوستی دی. خو دغو ټولو اندېښنو ته په ځواب کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه شان ترسره کړي او په ټولو مسایلو کې د خلکو او سیاسي جریانونو نظر اخلي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هر اړخیز اصلاحات د خلکو او سیاسي جریانونو په مشوره پلي کیږي. دی وایي د ملي وحدت حکومت په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې د خلکو له بېلابېلو کړیو له هغې ډلې د سیاسي ګوندونو سره شل او د ملي شورا سره 40 مشورتي ناستې کړې دي. حکومت په ټولو مهمو مسایلو اجماع لري. دا چې ځینې سیاسي جریانونه بېل لیدلوری لري موږ یې هرکلی کوو، خو خلک نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماماتو په نیویارک کې د دغه سازمان یوې ځانګړې غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې پراخه سیاسي اجماع د له منځه تلو په حال کې ده. نوموړي ویلي چې دولت او سیاسي جریانونه یو بل د ملي ګټو په خلاف په کړنو تورنوي او دا کار په افغانستان کې د سیاسي فضا د خرابېدو لامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوه تازه اقدام کې ځینې سیاسي جریانونو چې د حکومت غړي هم دي د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا له دې وړاندې ویلي د نظام پر ضد هغه څوک ډېرې چیغې وهي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هیواد کې ټولنیز عدالت مهم دی او حکومتونه باید ورته پاملرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت ځینې کړنې د سیاسي ستونزو لامل ګرځېدلې دي.
یا هم د خطر وجود لري او مثالونه ډېر واضح دي او د دې دولت مدل معلوم نه دی، رژیم معلوم نه دی، کوم ډول رژیم دی، کوم خواته په آینده کې روان دی. دا خپل هم ځان تعریفول نه شي چې دا څنګه یو جمهوریت ده، څنګه یو دولت ده.
ښاغلی صافی وړاندیز کوي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت حکومت مشران عملي اصلاحات پیل کړي. دی وایي که دا اصلاحات وخت نیسي، په کار ده چې د خلکو له بېلابېلو ډلو او ټولو خواوو څخه جوړه شوې یوه مشورتي شورا د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو قمندانی وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه لوی کاروان په حمله کې 40 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. صادق رښتینی له دې ولایت نور حال راکوي.
په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي مسول صادق ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي اردو د درېمې پلې لیوا سرتیرو د کندهار د میوند ولسوالۍ د بیابانک په ساحه کې د کشفي راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو پر یوه لوی کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې 40 وسلوال ووژل شو او 10 نور ټپیان شول. د حساب وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو شپږ عادي موټرونه، 14 موټر سایکلونه او 10 ملي وسلې د ملي اردو سرتیرو ته په لاس ورغلي.
د 215 اتل قلو اردو د بدرېمې په لړ وقماندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوي کسانو باندې توپچي او ځمکني عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې 40 تنه ترهګر وژل شوی دی او 10 تنه نور ټپیان شوی دی. د طالبانو ډېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي.
د 215 اتل قلو اردو د قمانداني ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو دغه ډلې په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو په میوند او شاولي کوټ کې درې ځله د ملي اردو پر سرتیرو حمله وکړه او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسید ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدا غوڅپو د ماشم تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی است. په همدې خبرونه کې ستاسو هغه سیمه سونل ولول چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په باب دي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په هیواد کې موجوده صحي خدمات کافي دي؟ کولای شي چې د افغان بسیم د 313 شمیرې لارې خپل سیمه سونه راولېږي.
روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 15 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه هم اچاتې ساده کار نه کوي، 10% یا 20% کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بیسیم خده فعاله کړي او دغه د روشن په خده نه کې سمه کړي.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ملي امنیت ریاست نه احترامانه خواهش کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امیدګل سره دیرش کله په یوه کاسي خوړلي وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړي وي، هغه خاینان چې جازونه جوړي پاکستان ته راولي وي، ډاکټر نجیب اردو ته سکوت ویر کړی وي، هغو خلکو نه باور کول په جنرال امیدګل سره وخت تیر کړی وي او هغو نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغونه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغونه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
مطلب د زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته لیږم. په مرکز کلات کې د دوه میله اړوند سینکس لدی فاته دا کوم سیمه چې د سلګونه کورونا دی او همداشان یو حادثه د هوټلونو او د دکانونو هم دي. د برق یا د برېښنا هیڅ اسانتیا نه لري. د تیرو 14 کلونو راهیسې په تیریو نه لسکې کې هیڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. نو له دولت خو امید ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند له لومړنۍ اړتیاوو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
دا واستاسو زینې ټلیفوني پیغامونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د فشار په نتیجه کې دغه سازمان د سولې ساتنې ماموریت په بودیجه کې د 600 میلیونو ډالرو پر کموالي موافقه وکړه. تفصیل اجمل ان
لا څور زو خبرات وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بودیجی کمیټه په نړۍ کې د دې سازمان د سولې ساتنې د 14 ماموریتونو لپاره په راتلونکو مالی کال کې چې د جولای لومړۍ نیټه پیلېږي پر 1 میلیارډ او 300 میلیونو ډالرو بودیجی سلا وکړه. دا بودیجه د سولې ساتنې د دې ماموریتونو لپاره له وسنۍ 1.8 میلیارډ ډالرو تقریبا 520 میلیونه ډالره کمه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی دا یو بریا بللی او ویلی دی زموږ دلته پنځه میاشتې پوره شوې او په دې موده کې وتوانېدو چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې له ماموریت څخه تر نیم میلیارد ډالرو زیات راکم کړو. واشنگتن د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریتونو د بودیجې په سلو کې څه باندې 28 برخه پرې کوي. همدارنګه امریکا د ملګرو ملتونو د اصلي بودیجې چې 15.4 میلیارد ډالر دی په سلو کې 22 برخه ورکوي. ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 95,000 سوله ساتي لري. د امریکا متحده ایالات د بودیجې د کمولو په هدف د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې هر ماموریت او تمدیدي له نږدې څېړي. په عین حال کې ملګري ملتونه خپله هم پر دې ماموریتونو بیا کتنه کوي. د همدې بیا کتنو په نتیجه کې د اج په ساحل کې د سوله ساتنې ماموریت د جون په 1.5 نیټه پای ته ورسید. په لایبیریا کې هم د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې ماموریت په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او په حیاتي کې تر ډیره د ملګرو ملتونو ماموریت د اکتوبر په میاشت کې بشپړیږي. ملګري ملتونه همدارنګه په دارفور کې هم د خپلو سوله ساتو ځواکونو شمیر په سلو کې 34 راکمی او دغلته د نړیوالو پولیسو په شمیر کې هم په سلو کې 22 کمی راولي. کله چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریتونو پر بودیجه بحثونه پیل شول، ملګرو ملتونو غوښتل دا بودیجه 8 میلیارد ډالر ته پورته شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د نوي ادارې غوښتنه بیا دا و چې د دې سازمان د سوله ساتنې د ماموریتونو بودیجه دی له 2 میلیارد ډالر راښکته شي. په ملګرو ملتونو کې د ایټالیا سفیر سیباستیانو ګارډي وایي پر 2 میلیارد او 300 میلیونه ډالر بودیجه موافقه شوې ده. دا هغه څه ته نږدې دي چې اروپایي ټولنې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریتونو لپاره غوښتنه کوله. د نوموړي په وینا کوم کمی چې په بودیجه کې راغلی دا به د ملګرو ملتونو ماموریتونه له خطر سره مخ نه کړي.
امریکایي چارواکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه بندیز تر یوې اندازې پلي کول پیل کړ چې د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پراتباو یې امریکا ته پر سفر لګول غواړي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وویل چې دا پالیسی به د امریکا په ټولو کنسلګریو کې د جمعې په ورځ پر ځایي وخت 8 بجې پلی سي. د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا 9 کسیز سترې محکمې وویل چې د اکتوبر میاشتې پورې به د دې قضیې په اړه دلایل اوري، او په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ پر دې امر د نورو محکمو هغه حکم هم لغوه کړ چې د ده د مارچ میاشتې امر یې ځنډولی و. سترې محکمې فدرال حکومت ته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر نویو کسانو چې له امریکا سره هیڅ تړاو نه لري د نوي ورځو دغه بندیز پلی کړي. له ټولو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو نوي تاییدونه به د 120 ورځو لپاره وځنډول سي. څو دقیقې وروسته له هغه چې دا حکم پلی سو، هوای ایالت یو شکایت ثبت کړ چې له مخې یې غوښتنه کړې ده هوای ایالتي محکمه باید د سترې محکمې پریکړه واضح کړي. د المان خبری آژانس د راپور له مخې هوای ایالت وایي چې حکومت اعلان کړی و د سترې محکمې له پریکړې به سرغړونه کوي، او له دغو هیوادونو څخه ورغلو امریکایي اتباعو خپلوانو ته به د ویزو ورکولو په برخه کې د محکمې پر حکم سربیره ډیر له احتیاطه کار اخلي. د هوای محکمې وکیل لیکلي دا محکمه باید ژر تر ژره واضح کړي چې سترې محکمې چې څه ویلي دي معنا یې همدا وه، او هغه بهرني اتباع چې له امریکا سره د تړاو ادعا کوي د ولسمشر د غیر قانوني امر برعکس یې دې هیواد ته ننوتلو مخانه نیول کیږي. دغه شکایت وایي چې محکمه باید ویزو ته د وړ خپلویو او خپلوانو لیست هم واضح کړي چې د هغه معیار له مخې د امریکایي تابع سره د ویزې لپاره د بهرني کس خپلوي وکتل سي.
په هالند کې د کوچنیو سینسرونو جوړولو لپاره نوې لارې چارې موندل سوي دي. جزئیات له اسمت ساروان اوري.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سینسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سینسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اوتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
کلیم الله چې خپل هم وای یو روغتیایي کارکونکی دی لیکلي زما په اند روغتیایي خدمات په نشت حساب دي، خصوصا د عام ولس لپاره. قلم زوی له کندهار. اوسنی روغتیایي خدمتونه بسنه نه کوي، باید پوره پاملرنه ورته وسی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا. د پکتیا په زیاتو برخو کې خلک له لومړنیو صحي خدماتو هم بې برخې دي. هیله ده د روغتیا وزارت ټول ولایتونو ته متوازن صحي خدمات ورسوي. حمید له لغمانه. صحي خدمات که هر څومره زیات سي غریب او مظلوم ته نسته، بلکې زورواکو او چارواکو ته دی رسیږي او ډاکټران باید په دې برخه کې عدالت په پام کې ونیسي. محمد رحیم شرافت له کندهار څخه لیکلی دی چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې تجربه سو چې افغانستان نور په بهرنیو ائتلافونو او وسلو نه جوړیږي، باید په خپلو کې روغه جوړه وکړو. او په پای کې قاسم ځواک له هلمند لیکلی کچيري دغه روغتیایي پروګرام پیل سي، په افغانستان کې به روغتیایي ستونزې حل سي. تر اوسه پورې په هلمند کې د روغتیا په برخه کې 80% کار سوی دی. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ